پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې تر خبرونو وروسته کابل ته ځو. هلته تیره شپه امنیت و د ګډو رسمي لوبو سیالي وه. ګڼ نندارچیان ورغلي وو. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي بهرني ځواکونه باید شرایطو ته په پام له افغانستان ووځي. په جنوبي وزیرستان کې د معلولانو اعتراضونه پرون د درېیمې ورځې لپاره هم روان وو، او د روغتیا نړیوال سازمان او اروپایي ټولنه د پخواني شوروي اتحاد له شپږو هیوادونو سره د مرستې په توګه د کووید 19 د واکسین پروګرام پیلوي. بشپړ خبرونه. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل وایي چې بهرني ځواکونه باید شرایطو ته په کتو له افغانستانه ووځي. ارک په یوه خبر پانه کې وایي چې ښاغلي بورل دا څرګندونې پرون پنجشنبې له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. د خبر پانې له مخې ښاغلي بورل دا هم ویلي چې اروپایي ټولنه د افغانستان د سولې بهیر له نږدې څاري، او ټینګار کوي چې په تشدد کې باید د پام وړ کموالی راشي څو دایمي اوربند ټینګ شي. د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ کې په دوو چاودنو کې لږ تر لږه څلورو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د کونړ د امنیه قمندانۍ ویان فریدالله دهقان ازادۍ راډیو ته وویل لومړۍ چاودنه پرون مازدیګر هغه مهال وشوه چې د سرکاڼو په بهرآباد سیمه کې د ملي پولیسو پر پلې ګزمه د سرک د غاړې ماین وچاودېد. ښاغلی دهقان وایي کله چې نور پولیس او خلک د پیښې ځای ته ورسېدل نو بل ماین پرې وچاودېد.
دا یو بم انفجار کړی، زمونږ بررسۍ ټیم هلته ورغلی چې دویم بم په هغې باندې څه کم څلور بجې په هغې باندې انفجار کړی چې بدبختانه زمونږ دوه نفره د امنیتي ځواکونو په شهادت رسېدي، دوه نفره زخمیان دي، یو نفر اهالي په دې کې شهید شوی.
د اسدآباد د مرکزی روغتون مشر ډاکټر عطاالله ساپای وایي دوی ته د پیښې له ځایه درې جسدونه او څلور ټپیان راوړل شوي دي. د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. ټاکل شوی چې د سرباز په نوم د فلمونو فستیوال د کابل شپږمې تر نهمې نیټې پورې په کابل کې جوړ شي. د افغان فلم مشره سهرا کریمي وایي د دې فستیوال هدف د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ دی. میرمن کریمي پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دي چې تر اوسه په دې فستیوال کې د ګډون لپاره 28 مستند، داستاني، انیمیشن او د موبایل په وسیله جوړ شوي فلمونه دوی ته رسېدلي دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي او اروپایي ټولنه د پخواني شوروي اتحاد له شپږو هیوادونو سره د مرستې په توګه د کووید 19 د واکسین پروګرام پیلوي. چارواکي وایي د دې پروګرام لګښت 8.5 میلیون ډالر دی. اروپایي ټولنې او WHO پرون پنجشنبې وویل چې په دې پروګرام کې به ارمنستان، آذربایجان، بیلاروس، ګرجستان، مولداوی او اوکراین شامل وي. اروپایي کمیسیون ویلي د کوواکس د نړیوال نوښت لخوا د اروپا له بېوزلو هیوادونو سره مرسته د دې پروګرام هدف دی. دا هغه شپږ هیوادونه دي چې غواړي له اروپایي ټولنې سره اړیکې پیاوړي کړي. د دې پروګرام لګښت اروپایي ټولنه د واکسیناسیون په یوه درې کلنه دوره کې ورکوي، او په تطبیق کې د روغتیا نړیوال سازمان مرسته کوي. لسګونه معلولینو پرون د درېیمې ورځې لپاره په جنوبي وزیرستان کې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. دوی د کار، روغتیایي اسانتیاو او خپلو ماشومانو ته د زده کړو د امکاناتو د برابرولو غوښتنه کوي. دا اعتراضونه د فبروري پر نهمه د جنوبي وزیرستان په انګورو اډې سیمه کې په پرلت پیل شو. دوی وایي تر هغه به دې اعتراضونو ته دوام ورکړي چې د پاکستان حکومت یې غوښتنې نه وي منلې. د دې اعتراضونو یو تنظیمونکي دین محمد ازادۍ راډیو ته وویل د معترضو معلولانو شمیر 250 کسانو ته رسیږي چې 160 تنه یې د ماینونو په چاودنو، ناامنیو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې ټپیان شوي دي. د وانه ښار مرستیال کمشنر بشیر خان ازادۍ راډیو ته ویل چې دا معلولان په سرحد کې د قاچاق د اجازې په لټه کې دي، خو هغه زیاته کړه چې د دې کار اجازه به ورنکړل شي. خو نوموړي دا ډاډ هم ورکړ چې د معترضانو منطقي غوښتنې به وڅېړل شي. اورستای خبر د چین د ملي راډیو ټلویزیون ادارې پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د برتانیا د ټلویزیون چینل بی بی سي پر خپرونو بندیز لګیدلی. دا اعلان یو اونۍ وروسته له هغې کېږي چې د برتانیا د رسنیو د تنظیم ادارې د چین د دولتي ټلویزیون جواز لغوه کړ. د چین راډیو ټلویزیون په یو بیان کې ویلي دي چې بی بی سي په دې هیواد کې د راپور ورکولو له اصولو جدي سرغړونه کړې او خبرونه یې د چین له ملي ګټو سره په ټکر کې دي. د بی بی سي یوې ویاندې په یو بیان کې چې د ایمیل له لارې خپور کړی ویلي دي چې دوی د چین د چارواکو دې پرېکړې ډېر ناهیلې کړې دي. هغې لیکلي بی بی سي په نړیواله کچه باوري سرچینه ده چې په عادلانه بې پرې ډول د چالویرې او ملاتړ پرته راپور ورکوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام
ټول افغان ولستا زخمی ټپي افغانستان ته غمجن ولستا د دې لوی بریا مبارکي وایم.
د احمد ولی هوتک بریا او لوبه په داس شار کې د غنو لیدونکو مخ ته تر سره شو چې نور کله به مو هر ورځ د وینې ناامنی خبر ترې درلود، خو تیر شپه د خوشی خبر وو. د پکتیا د زرمت په ولسوالۍ کې طالبانو د نجونو مکتبونه بند کړل.
پتلولو یو جماعت تا کله چې طالبان خبر شو بیا غزاینه هم په موږ باندې زولګول، بیا ګرځې تراغلو دلته درس وایو.
په گاونډي خوست کې بیا لوی علي سپران سلسله
نمونوي مکتب د څلور ولایتو د پاره د جوړ سوې دي، او ان شاء الله دا نمونوي مکتبونه شپږ نور هم په پلان کې لري.
او د هلمند په مرکز لشکرګا کې په سلګونو ماشومان د زده کړو به برخه شي.
زمونږ چې مان ټول مو خو خرڅو مې اوسه یو څو په چې سيزن روډي رانی سم.
په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ افغانان د ګډو رسمي لوبو د اتل احمد ولی هوتک بریا لمانځي. د ګډو رسمي لوبو افغان لوبغاړي هوتک تیر شپه په کابل کې خپل برازیلي سیال لیونارډو باربوسا ته ماتې ورکړه. دې لوبې ته ګڼ نندارچیان ورغلي وو. کابل ته ورځو، له خپل خبریال اورو چې کابل نن څرنګه دغه جشن لمانځي. ټلیفون رابطه مو له کابل سره قطع شوې ده. هڅه کوو چې وړاندې کابل ته ورشو او د دې لوبې په اړه له تاسو څخه معلومات ترلاسه کړو. زموږ تخنیکي همکار طاهر روشن هڅه کوي چې له کابل سره رابطه ټینګه کړي. ټلیفون رابطه ټینګه شوه، له خپل خبریاله به واورو چې په کابل کې د احمد ولی هوتک بریا جشن خلک لمانځي او څرنګه وضعیت. مهرباني. بله ستاسو ژغ نه راځي، تخنیکي ستونزه لرو. دا راپور نشو اورېدلی. سره وړاندې به په خپرونه کې هڅه وکړو چې په دې اړه نور معلومات له تاسو سره شریک کړو. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. هلم هغه ته خوست ته ورځو. په خوست کې نمونوي الیسا ولما پرانستل شوه. بښنه غواړو له دې تخنیکي ستونزې، ځکه چې دا تخنیکي ستونزه ادامه لري. او اوس بیا زموږ ټلیفوني رابطه ټینګه شوله. له خپل خبریاله واورو چې د ګډو رسمي لوبو د افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک لوبه تیره شپه څرنګه تیره شوله، او لکه څرنګه چې متاسو ویل په دې لوبه کې دی بریالی شو او افغانان پرې خوشحالي کوي. کابل ته ورسو. مهرباني.
شیبر سه په داسې حال کې چې کابل نږدې هر ورځ د بمی چاودنو شاهد وی، تیر شپه د یو ورزشی میلې شاهدو په دې میله کې زرګونه کسان د احمد ولی هوتک دغه لوبي ته چې تاسو وړاندې یادونه وکړه خپل برازیلی سیال ته پکې په دویم راوند کې ماته ورکړه ډیره جالبه لوبه و دی شپې ته دوی د قهرمانانو د شپې نوم ورکړه و سیالې پکې تر سره شوې دو نور لوبغاړي چې یې په پاکستان پورې اړه درلوده بلې په ایران پورې اړه درلوده دواړه بهرني لوبغاړي دوی هم په دې سیالیو کې برخه اخیستې و چې ایرانی لوبغاړي پاکستانی لوبغاړي ته پکې ماته ورکړه د احمد ولی هوتک دا بریا په کور دننه د ګڼو افغان چارواکو لوري نه وستایل شو په سوشل میډیا په ټولنیزه میډیا باندې احمد ولی هوتک ته د مبارکۍ پیغامونه ورکړه د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون باندې زیات شمیر چارواکو د دې سیالۍ لپاره تیر شپه زیات امنیتي تدابیر نیول شوي وو او دغه سیالۍ چې د ټي اف جی سی په نوم باندې د یو افغان دغه د بنسټ لوري نه د سیالۍ د بنسټ لوري نه پلار چول شوي وي ټیکټونه وړیا کړي وو ټول خلکو ته ویلي وو په یوه اعلامیه کې چې افغان ولس فکری آرامتیا ته اړتیا لري نو ځکه باید ټول مینوال په دې سیالۍ کې په وړیا ډول باندې برخه اخلي او راځي خپل احمد ولی هوتک د سیالۍ د ګټلو نه وروسته دا بریا د ځان او د ټول افغانستان لپاره یو لوی ویاړ وباله وی ویل چې د دې سیالۍ په کولو سره یې نړیوالو ته وښود چې کولای شي نړیوال لوبغاړي افغانستان ته راشي او دلته نړیوالې سیالۍ ترسره کړي په د امنیت په فضا کې
او مننه و موریدل چې د ګډو رسمي لوب افغان لوبغاړی احمد ولی هوتک تیر شپه په کابل کې وتوانید چې خپل برازیلی سیال لیوناردو باربوسا ته ماتې ورکړي او په کابل کې تیر شپه یو شمیر نورې رسمي لوبې هم وشوې او ګڼنندرچان ورغلي وو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د افغانستان په کچه په لومړي ځل په خوست کې د نمونوي شونځي کمپلیکس ګټه اخیستنې ته وسپارل شو دا کمپلیکس د سویل ختیځون د څلورو ولایتونو خوست پکتیا پکتیکا او لوګر ولایتونو ممتاز او لایق زده کوونکي د زده کړو لپاره جذبوي د پوهنې سرپرست وزیر وایي د افغانستان په شپږو ولایتونو کې به دا ډول نمونوي شونځي چې د زده کړو معیاري اسانتیاوې لري جوړ شي نور حال په دې راپور کې
د پنځشنبه په ورځ په خوست کې د سویل ختیځو څلورو ولایتونو د ممتاز زده کوونکو لپاره په لومړي ځل د هیواد په کچه د نمونوي خوانځي کمپلیکس له جوړېدو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل شو د یاد لسې په ودانیزو چارو چې 215 میلیون افغانۍ لګښ شوی د نږدې 300 زده کوونکو د اوسېدو ظرفیت لري د خوانځي ته به د خوست سربیره د پکتیا پکتیکا او لوګر د نهمو لسمو یولسمو او دولسمو ټولګیو ممتاز او لایق زده کوونکي جذب شي د یاد کمپلیکس د پرانیست په ځای کې د پوهنې سرپرست وزیر رنگینه حمیدی آزادۍ
د پروژه مو د 215 میلیون افغانۍ پروژه ده چې دا نمونوي مکتب د څلورو ولایتو د پاره دلته جوړ شوی دی او ان شاء الله دا غسه نمونوي مکتبونه شپږ نور هم په پلان کې لري وزارت معرف چې دا اولین خوشبختانه خوست په تاریخ کې اول ولایت سو چې دا مکتب مو دلته افتتاح کړي د خیره تعمیر دو او یا درسي اوتاک لري کونه لیلیا ده مسجد دی دا سی مکتب په افغانستان کې دروسه پوری په افغاني بودیجه نه دی جوړ شوی دا زموږ لپاره افتخار
سره لیدې چې په خوست کې د نمونوي خوانځي لپاره د تدریسي او لیلیې د تعمیرونو په ګډون کمپلیکس بشپړ شوی خو تر اوسه یې اړوند ریاست ته د اداري او تدریسي برخې تشکیل نه دی ورکړل شوی د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د پوهنې له وزیر وغوښتل چې د خوانځي ته د تشکیلاتو په پیدا کولو کې همکاري وکړي
د زده کوونکو په برخه کې یو کس ته به اجازه ورنه پوچھے د نخبه نیوي د نوښتګر نیوي د خپل مکتب کې ممتاز زده کوونکي نیوي او د مکتب ته راځي ځکه دا به بیا د خوست خلکو سره ظلم وي تشکیلات بیخي لوی اړتیا ده
د خوست چارواکو بیا له کورنۍ وغوښتل چې خپل اولادونه په خوانځیو کې شامل کړي خوست والی محمد کټوازی وویل
دانن دا گلانی ماشومان دی وطن گلان سبا دی پارا بدا رسیزی او دی وطن دا حبری بخلاص کرنیس او دی ندا تا قضا کوم دی دیلی پلارونو مشیرانو دا تا قضا کوم سی کوشش وکی خپل اولادونو معرف تا ساو که سی معرف تا اولاد سی کومک و سر وکی سی سو دی پخپلا پخپل و پسو و دریزی علم تا لاس راوڑی او پانتونو تا اولاد سی او دی وطن دا حبری پلاس که واسه
په خوست کې درې سوه اویا حکومتي ښوونځي او یو سلو دېرش خصوصي ښوونځي فعال دي چې څه د پاسه در نیم لکه زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. د خوست درېیمه برخه زده کوونکي نجونې دي. له دې پرانیستې یوه ورځ مخکې په یوه غونډه کې په دې ولایت کې د پنځه څلوېښتو ښوونځیو لپاره جوړې شوې نوې ودانۍ ګټې اخیستنې ته سپارل شوې وې.
په خوست کې نمونوي لیسه پرانیستل شوه. د خوست ترڅنګ پکتیکا ته ورسو. د پکتیکا په زرمت ولسوالۍ کې له نږدې اوو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو په ښوونځیو کې د نجونو په زده کړو بندیز لګولی دی. د دې ولسوالۍ نجونې زده کوونکي وایي زرګونه نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. په دې اړه راپور لرو.
زرمت یوه لویه ولسوالۍ ده چې د پکتیا ولایت په لویدیځ کې موقعیت لري او د پکتیا زیاته برخه وګړي همدلته اوسیږي. دروشت کلنه لیلا د ولسوالۍ اوسیدونکې ده، خو د ناامنیو او هلته د نجونو پر زده کړو د بندیز له امله د پکتیا مرکز ګردیز ښار ته راکډه شوې. دی وایي په شپږ کلنۍ کې د کلي په جومات کې له یو شمېر نورو نجونو سره زده کړې کولې چې وسلوال طالبان پرې خبر شول او زده کړو ته یې له ورتګه منع کړې.
اوسم هلته د انجونو لپاره مکتب نشته دی، حتی د دیني درسونو لپاره هم نشته دی. حکومت هم زرمت ولسوالۍ د انجونو په قصه کې نه دی. مونږ په ډېر مشکلات هلته درس ویلو، پټ پت تللو یو جومات ته. کله چې طالبان خبر شو بیا هغه ځای نه هم په موږ بندیز ولګول، بیا ګردیز ته راغلو دلته درس وایو.
لیلا وایي په ډېرو ستونزو بالاخره بریالی شوه چې هم خپله او هم د خویندو زده کړې بشپړې کړې، خو په کلي او ولسوالۍ کې زرګونه نور نجونې ښوونځیو ته د تګ د زیرې په تمه دي. د زرمت د ولسوال دولت خان ځدران په وینا په دې ولسوالۍ کې شاوخوا شپږ لکه او پنځوس زره کسان اوسیږي چې نیمایي برخه یې نجونې او مېرمنې تشکیلوي. دی وایي په دې ولسوالۍ کې د شلو او دېرشو زرو په شمېر کې نجونې د زده کړو په عمر برابرې دي، خو لا هم د زده کړو له حقه بې برخې دي. د رسمي ارقامو له مخې په زرمت ولسوالۍ کې د هلکانو په یو پنځوس ښوونځیو کې پنځه ویشت زره اووه سوه زده کوونکي زده کړې کوي، خو د نجونو دولس ښوونځي لا هم غیر فعال دي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی ززی وایي په دې ولسوالۍ کې د پوهنې آمریت په چوکاټ کې د قومي مشرانو او بنفوزه څیرو په مرسته بریالی شوه چې په راتلونکي کال کې په ښوونځیو کې د نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي. د دې ولسوالۍ د پوهنې آمر عبدالرشید عثماني وایي له وسلوالو طالبانو سره به هوکړې ته رسېدلې چې نجونې ښوونځیو ته لاړې شي.
علما او سپینګیرو مخاورو مشرانو په همکاري انشاءالله موږ سل په سل کې ډاډه یو، مطمئن له هغه خوا مینه ترلاسه کړې ده. په نوي کال کې انشاءالله دا مکتبونه ټول فعاله کېږي.
وسلوالو طالبانو په دیارلس سوه درې نوي کال کې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د نجونو په زده کړو بندیز ولګاوه. د مسؤلینو په وینا هغه مهال پنځه زره او څلور سوه په درس بوخت نجونې له زده کړو بې برخې شوې. د دې موضوع په اړه مو د وسلوالو طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد تازه غبرګون ترلاسه نه کړ، خو مدا وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې ولسوالۍ کې د خوندي چاپیریال تر رامنځته کېدو پورې به نجونې زده کړو ته نه پرېږدي. د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي د ښځینه ښوونکو د ګمارنې، د منظم تدریسي چاپیریال د رامنځته کولو او د تدریسي موادو د برابرولو لپاره پلان چمتو کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سخت منتقد او په روسیه کې د فساد ضد د کمپاینر الکسی نوالنی محاکمه نن بیا پیل شي. تېره اونۍ د محاکمه له خنډ سره مخامخ شوې وه. عصمت څاروان راپور لري.
د روسیې د اپوزیسیون بندي مشر الکسی نوالنی به نن جمعه یو ور بیا محاکمې ته حاضر شي. تېره اونۍ د محاکمه نیمګړې پاتې شوې وه. نوال نه چې د اپوزیشن مشر او د فساد ضد کمپاینر دی په خوا په ځلونو نیول شوی او حمله پرې شوي دي. نوال نه د اګست په شلمه نیټه له سایبریا څخه مسکو ته په الوتکه کې ناروغ شو او له کبله یې الوتکه په نیمایي لاره کې په اومس کې کېناستو ته اړ ایستل شوه. نوموړی د تیر کال په سپتمبر کې په سیمه ایزو انتخاباتو کې د اپوزیسیون د مشرانو د ملاتړ لپاره سایبریا ته تللی و. نوالنی د جنوري په 18مه له جرمني څخه خپل هیواد ته له ستنېدو سره سم ونیول شو. دی جرمني ته د درملنې لپاره تللی و وروسته له دې چې په هاګ کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان دا تایید کړه چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی مسموم شوی دی. جرمني او فرانسې پر اروپایي ټولنې ژغ وکړ چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې په انفرادي ډول په دې پیشه کې لاس لري. روسیه ویلی چې په دې پیښه کې لاس نه لري خو په دې برخه کې د نړیوالو له فشار سره سره له جنایي تحقیقاتو سره مخالفت کړی دی. د نوالنی له نیول کېدو سره سم په درسته روسیه کې مظاهرې کیږي او د نوالنی زرګونه پلویان نیول شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
مخکمو دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې دا راپور له خوست درلود چې هلته نمونوي لیسه پرانستل شو او په گاونډي پکتیا کې د زرمت پولیسوالي کې جونې لسته کړو وسلوالو به برخې کړې دي. خوست هلمند ته مخه کوو. په هلمند کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په سلګونو کوچنیان لسته کړو به برخې شوې دي. دوی په درنو کارونو بوختي د ماشومان له ساره تر ماشامه پورې درانه او اوږدمهاله کارونه کوي او د کورنۍ لګښت د دوی په غاړه دی. په دې اړه راپور
په جګړه ځپلي هلمند ولایت کې د کوچنیانو ناوړه او نامعلومه برخلیک. په دغه ولایت کې سلګونه هغه کوچنیان چې د جګړو له امله ښوونځي پر مخ تړلې او یا هم د کورنۍ سرپرست په جګړو کې وژل سوی وي اړ دي چې درنه کارونه وکړي او یو غوله ډوډۍ پیدا کړي. دا کوچنیان د ورځې له سهاره تر ماښامه پورې په لاسي ګاډیو کې بارونه وړي او یا هم په دوکانونو او مستریخانو کې په کارونه بوختي. ډیر کله د دغه سیزاینو مسولین ور باندې درانه او سخت کارونه کوي. ځینې نور کوچنیان بیا له سهاره تر ماښامه پلاستیکان او ټیمان ټولوي چې له جلاري خپلې کورنۍ ته نفقه په لاس راوړي. په لشکرګاه ښار کې په درنو کارونو بوخت درې ماشومان سیمې الله نصیب الله وحید الله ازادي راډیو ته وویل
اوس چې ورته ودرېږو سهار وختي چې راسو تر ماښامه پورې پاک چې خدای خپل یو شی مچ ټول کړو هلته خصو یو لسه شلې شي موږ هغه باندې خپل ډوډۍ یعنی سلام علیکم خدای دې درې ډوډۍ کې ځاغه ونو تر سهار نه خپتیږي
لیک وو دوه سوه درې سوه ونیم سوه نو ته خلاص نه مشر لرم متم تعلیم خور نه کې مشر لرم
ډوډۍ شي نه لرو وړو دا شي نه لرو موږ دلته پیدا کوو موږ دا د پاره نه چې ماشان د پاره یو شی پیدا کوو تعلیم سره الکا لرم وحی نه لرم زه راځم سلام علیکم دوه سلام علیکم نن سلام علیکم دا یو تعلیم ته نه خلاص مکتب ته نه خلاص مشر نه لرم څه پاتې
دا د هلمند سلګونه دا ډول کوچنیانو دردونکې کیسه ده. دا ماشومان تر ډیره د داسې کورنۍ دي چې د رواني جګړې له کبله پلرونه وژل سوي او یا هم کورنۍ بې ځای سوي دي. له دې سره د پوهنې ریاست د مسولینو د معلوماتو پر اساس د هلمند په مرکز او یو شمېر ولسوالۍ کې ګڼ شمېر ښوونځي تړل سوي هم دي. د دغه ولایت د پوهنې رئیس رحیم الله سلطانی وایي چې اووش ښوونځي تازه د روانو جګړو له امله دغلته په مرکز او ولسوالیو کې د زده کوونکو پر مخ تړلی دي.
اووش پته به په شاوخوا کې د پخوا څخه غیر فعاله دي چې هم د ځینو مشکلاتو په اساس باندې دي چې موږ تشکیل نه ورته لرو، ودانۍ نه ورته لرو، خیمه نشته، کتاب امکانات نشته، چې دا نه تابان به شونځې هم تړلي. او په دغه وروستي ورځو کې چې د جنګونه بدبختانه په هلمند کې پیښ شوي دي، د دې له امله ډېر شونځې د پیالند لپاره سکوت شوي دي. د دې جملې څخه څوارلس بابه د پیالند لپاره په ناوه کې شونځې تړل شوي دي. دوه بابه نادالي دي، یو بابه نه سراج، او دیارلس بابه شونځې هم په مرکز پورې اړه لري. مرکز د اطراف لکه فاصلې باباجي او د سرکار خواته ده جن میته کیږي هغه ممکن د موقت وخت لپاره د شونځي تړلې پاتې شي خدای ته امید لرو چې بیرته د زده کوونکو پر مخ باندې شونځي خلاص شي.
د هلمند د کار او ټولنیزو چارو ریاست مرستیال محمد امان نیکمل وایي تر دې مهاله تر 300 پورې ماشومان چې د دغه ولایت ښاروالۍ سروې کړي په درنو کارونو بوخت دي. د ده په خبره چې د یادو 300 له جملې څخه یې د ځینو سره مرسته کړې او په خبره یې چې بیلابیل د عامه پوهاوي پروګرامونه هم ورته لري.
نور هغه اطفال چې په بازار کې په شقه کارونو باندې بوخت دي د یو سرمې له مخې چې موږ د وکیل د وزر له وکیلانو سره او د اسناف له وکیلانو سره کوم سروې کړې ده په تقریبا په تعداد د 300 تنه ماشومان له مختلفو اسنادو سره شاګردان دي او کار کوي او دې ته ورته شاید ډېر کسان وي په چې شخه کار کوي خود پلان گذاری وکړو. په دې ارتباط منصف ادارې سره خبره کړې ده یو منظم پلان گذاری وکړو اول یو فلټر وکړو په بازار کې په شار کې فلټر وکړو چې هغه ماشومان چې واقعا مجبور دي او هغه هغه ماشومان سره جلا کو چې هغه هیڅ مجبوریت نه لري او کورنۍ دې ته هڅوي چې کار وکړي. بعد لغه څه موږ دې ته یو پروګرام لرو تر څو اړوندې ادارې کوم چې تخنیکي ولایتي کمیټې غړي دي اړوندې ادارو خپل د مسؤلیتو سره سم به ماشومان ته خدمات وړاندې.
بل خو بیا په لشکرګاه کې د عقلي عصبي او رواني ناروغي متخصصین وایي چې په کوچنیانو درانه کارونه کول د هغوی پر ذهن روح فزیکی او رواني حالات منفي اغیز لري.
ستاسو له پیغامونو
زلا یک د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ نه خبرې کوم. از برای خدای ته د لنګار او د لغمان ډېر تر کم ده او د لیارې نه بيخي پولیس خلاص جوړ کړي. دغه لیارې غم دی وکړي د لغمان ولی بيخي دغه لیارې غم نه کوي. خلک کتابه شو پولیس خلاص تر جوړ کړي هیڅ کورو ته نشته. وسلام
زه کلیواله شنه د هلمن ولایت د نادلي ولسوالۍ څخه تاسو پیغام پریږدم. هلمن ولایت د تراخ او بو زرکت لري ډېر سندونه پکې خو متاسفانه چې د هلمن د سندونو څخه ګټه نه اخیستل کېږي. یعنې هغه اوبه د هغه شپالتي ایران ته بهېږي. نو زما د اړوند چارواکو څخه دا هیله وه زه ده چې کوم بندونه دي یو بند د هلمن د نوزاد ولسوالۍ د فرحات بندې باید دا بند وتړي. دا د تراخ برېښنا زرکت هم لري او نور داسې بندونه په هېواد کلارو بار کې ډېر ستا باید هغه ته توجه وکړي چې نور ځوانان نور هېوادو ته ولاړ نه شي او دلته په کور دننه پر کار باندې مصروف شي. وسلام په احترام
د نورستان ولایت کې د صحت په برخه کې د نورستان ولس مشکل سره سوګرون ده. خاصتا د صحت کارکونکو غړي دا شپږم میاشت روان دي د تروس کارکونکو معاش نه دی ورکړل شوی او د وایم نشته. همدغه مشکل زه لاسې ګیروان د نورستان ولایت د خلکو د صحت په برخه کې کارکونکو د کارمندان او ډاکټر صاحبان درس مشکل سره د لاسې ګیروان دي. تاسو زه غوښوي چې زموږ خبرې د پوری چار وقت سر شریک کی جی تاسن سہیو نڑی مانا میں
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اسې د رادیو په منځني صفه دوله شپښنوي په ټول افغانستان کې اوري. تر دوله سیمو په جوړ وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. دا خبرونه ارتوپیډي ناروغي ته ځانګړې شوې ده. تاسو کولای شئ چې د متخصص ډاکټر سرګندونی په دې ارتباط واوري. خوست کندوز ته مخه کو. د کندوز ولایت په مرکز کې شمن جونی د سولې د ټینګښت په خاطر د شار پر دیوالونو رسامي کوي. دوی وایي غواړي چې سولې ته د رسیدو په هدف ټول افغانان لاس په کار شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په دې ورستو کې په کندوز ولایت کې یو شمېر نجونو د تیراژا په نوم یوه هنري ډله جوړه کړې ده او د ښار په بیلابیلو برخو کې پر دیوالونو رسامي او لیکنې کوي. دغه هنري ډله وایي چې دوی د سولې د ټینګښت په هدف پر دیوالونو مختلف شعارونه لیکي او رسامي کوي چې د جګړې د ښکېلو لورو پام د سولې ټینګښت ته واړوي. د دغې هنري ډلې مشره نونس کلنه صدف دانش ده. دا وایي
تقریبا یک مدت کوتاهی میشه که مای گروه تحت نام
زموش هنری دلا د تیراژا په نوم یادیږي. دغه ډله لس غړي لري چې شپږ تنه انجونی دي او څلور تنه هلکان دي. یو نقاش هڅه کوي چې د خپل ولس دردونه د تصویر په ژبه بیان کړي تر څو د جګړې ښکېلې خواوې له جګړې لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي.
د دې هنري ډلې غړي وایي غواړي چې د رسامۍ په ژبه د جګړې کارغیړنه څیره خلکو ته ښکاره او د سولې له نیکمرغوی خبر کړي او دغه راز د ځوانانو هنري ظرفیت لوړ کړي چې له دې لارې د سولې د ټینګښت په خاطر خپلې هلې ځلې وکړي. د دې هنري ډلې غړي هدیه خلیف په دې اړه وویل:
ما بیشتر روی حقایق روزمره روزسال
موږ د هنر په ژبه د ټولنې ورځني حقایق او پیښې بیانوو او د تاوتریخوالي او جنګ پر ضد کار او فعالیت کوو. طالبان باید له جګړې لاس واخلي. موږ د خپل هنر او د قلم له لارې د سولې د ټینګښت په خاطر کار کوو او مخته ځو.
دوی د جګړې پر ښکېلو لورو غږ کوي چې نور د تاوتریخوالی پای ته ورسوي او ورباندې اعلان کړي چې په هېواد کې تلپاتې سولې ته لاره هواره شي. په کندز کې د دې هنري ډلې فعالیت د یو شمیر دولتي او غیر دولتي ادارو پاملرنه یې هم ځان ته اړولې ده. په کندز کې د مدني ټولنو د شبکې مشر عنایت الله خلیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
جمعی از جوانان متعهد و هنرمند آمدن روی ارزش های
یو شمیر فعال او هنرمند ځوانان راټول سوي دي او دوی د رسامي ایستلو او د شعارونو په لیکلو سره غواړي د سولې د ټینګښت په خاطر کار وکړي تر څو خپلې غوښتنې او هیلې د رسامي او د لیکلو په ژبه بیان کړي.
په کندز کې په دې وروستیو کې د سولې د ټینګښت تر عنوان لاندې بېلابېلې برنامې عملي کېږي چې له دغو پروګرامونو څخه یوه هم دغه هنري ډله ده چې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګښت په هدف د دې ولایت په واټونو کې فعالیت کوي.
له همدې راپور سره 12:30 شوې لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اور.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل وایي چې بهرني ځواکونه باید شرایطو ته په پام له افغانستانه وزي. ښاغلی بورل دا څرګندونې پرون د ولسمشر اشرف غني سره د ټلیفوني خبرو پر مهال کړي. د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ کې په 2 چاودنو کې لږ تر لږه 4 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. امنیت قمانداني وایي چې لومړۍ چاودنه مازدیګر مهال هغه مهال وشوه چې د سرکانو په بهر آباد سیمه کې د ملي پولیسو پر پلې ګزمه د سړک د غاړې ماین وچاودید او کله چې خلک او پولیس راټول شول دوهمه چاودنه وشوه. ټاکل شوی چې د سرباز په نوم د فلمونو فستیوال د کابل شپږمې تر نهمې نیټې په کابل کې جوړ شي. د افغان فلم مشره سهرا کریمي وایي د دې فستیوال هدف د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو ملاتړ دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او اروپایي ټولنه د پخوانی شوروي اتحاد له شپږو هیوادونو ارمنستان، آذربایجان، بیلاروس، ګرجستان، مولداوي او اوکراین سره د مرستې په توګه هلته د کووید-19 د واکسین پروګرام پیلوي. لسګونه معلولینو پرون د دوهمې ورځې لپاره په اوبخې د درېمې ورځې لپاره په جنوبي وزیرستان کې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. دوی د کار، روغتیایي اسانتیاو او خپلو ماشومانو ته د زده کړو د امکان برابرولو غوښتنه کوي. او د چین د ملي راډیو تلویزیون اداره وایي چې په دې هیواد کې د برتانیا د تلویزیوني چینل BBC پر خپرونو یې بندیز لګولی. دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې د برتانیا د رسنیو د تنظیم ادارې د چین د دولتي تلویزیون جواز لغوه کړ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. مثل همیشه به برنامه خاص هفتگی صحت خوش آمدین. البته این برنامه به زبان پشتو و دری مشترک است، از او خاطر به هر دو زبان ها میتونین سوالاتان را طرح بکنین اگر فرصت تلفن برتان رسید. موضوع بحث ما این بار مسئله ارتوپیدیک مشهور است. ما شما نامش شنیدیم، خب منطقه بسیاری مسئلش نمیبایم، منطقه فکر میکنیم که شاید درد مفاصل و عضلات و پای دردی و کمر دردی و از این قبیل مسائل مربوط به امی خاندان ارتوپیدی باشه. همه چه مستخان در این موضوع چه قسم رول میگیره او روی از او مسائل هم صحبت میکنیم. اگر مثلا پوکی و نرمی استخوان ها به این موضوع ارتباط میگیره یا نمیگیره، یا را از دکتر صاحبه پرسان میکنیم چی بکنیم که اول خب به این مرزازا آغشته نشیم. از او خاطر متخصصینی که دعوت به عمل آوردیم فعلا محترم دکتر صاحب عبدالله احمدی، رئیس شفاخانه وزیر اکبر خان از طریق تلفن مهمان برنامه ما شدن و همچنان پروفسور پروفیسور دکتر محمد حسیب معروف متخصص ارتوپیدی و جراحی ستون فقرات هم از طریق تلفن مهمان ما هستند. بر دو مهمان احترامات تقدیم است. اول دکتر صاحب معروف، در مورد ارتوپیدی اول از شما یک معلومات بگیریم. ارتوپیدی چی مانا و چی چیزها را در بر میگیره؟
در مورد ارتوپیدی اگر مختصر ترجمه بکنیم از لسان یعنی گرفتش و معنایش یعنی اصلاح کجی در نزد اطفال، معنای ارتوپیدی پیدیا اطفال و ارتو کجیا و سوی اشکال در نزد اطفال که از رو میگن. و زمینش ارتوپیدی دیپارتمنت های بسیار زیاد را در بر میگیره، از قبیل تروما یا شکستگی هایی که در اطراف دستگان ها پیدا میشه، بخش ستون فقرات، بخش جوینت یا عملیات های زانو و هپ یا بگک دیگه، بخش مایکرو سرجری یا هند سرجری میگن، بخش سپورت میرسن، کسایی که در جریان سپورت را افگار میکنن، اکثرا پاتولوژی هایی که ایجاد میشه از باید خط لگامنت ها رو داخل مفصل زنو پورم ارتوپیدی تبر میکنن. لذا تقریبا 9 دیپارتمنت دیگر همی ارتوپیدی در بر میگیرن.
احمدی صاحب محترم، شما هم اگر چیز علاوه میکنین روی مسئله که دکتر صاحب معروف گفتن؟
بعد از اینکه ما معنای لغوی ارتوپیدی را که با اصلاح سوی شکل که پیشتر معروف صاحب خیلی عالی فرمودند گفتن، در مجموع اگر تعریف مختصری بر از این ما بتیم که تداوی که اینا به نو دیپارتمنت گفتن یا تقسیم کردن، در یک ناحیه که عصب از عضله است، خصوصا در اطراف که ما اگر یک دست مد نظر بگیریم، اویه یا شریان یا رگای خون است، استخوان است، ترمیم اینا همگی تحت پوشش ارتوپیدی است که مربوط به دیپارتمنت های مختلف ارتوپیدی میشه، و قسمی که معروف سب یادآوری کردن و اینا مورد تدبیر قرار میگیرن.
بسیار تشکر احمدی صاحب محترم. دکتر صاحب معروف، بخیالم که بهترین رایش ایست که اول دمی مرزا هیچ کس آغشته نشه، از او خاطر ما هم جسته خیسته دکتر واری شدیم، از هر کس هر چیزه میشنویم و باز روی ناقی ناقی گفته میره، مال کدام غلطی نشه. منتها میگن که آفتاب بسیار زیاد مهم است به استخوانا، از او خاطر ویتامین های مختلفه که باید شوه، یعنی غذاها مسائل دیگه کلش که کنترل شوه، اول جلو از این گرفته شوه که کس به این خدا ناخواسته به این امراض نو دپارتمنت شما به هیچ کدامش مصاب نشه، درگیر نشه. از او خاطر معروفه اول این یک توصیه بکنین به شنونده عزیز ما که اول چی باید شوه که جلو از این گرفته شوه. اگر در پشتو هم بگوین خوب است که بر دو زبان بفهمن. بفرمایید پروفسور معروف.
تشکر بسیار زیاد. ما هم سلام و احترامات خود را به جناب پروفسور احمدی که فعلا اصلا احترامات تقدیم میکنم، به اجازهشان البته یک چند نکته مختصر در مورد همین مسئله که شما یاد کردین یادآوری میکنم. نخست ارزش بسیار بالا داره به اصطلاح مراتمند موندن سیستم غذایی یا جنگ یا نیتریشن کندیشن یا لایف استایل اشخاص بسیار مهم است. مثلا اگر یک فرد در مدت 24 ساعت از غذاهای کافی عدد ما غذای کافی نمی غذایی است که شامل پروتین به اندازه معین، ویتامین به اندازه معین و منجال به اندازه معین و یک میزان به بین نمی غذاها ایجاد بکنن، انشالله کمتر روی مشکلات مواجه میشن. و قسمت کشور ما یک کشور اسلامی است که الحمدلله اکثرا از این مشکلات به قدم نخست خانم ها شفی هستند، چون که ما همیشه به اصطلاح با حجاب هستند و از شعای آفتاب کمتر مستفید میشن. وقتی که شعای آفتاب خودش در تشکل ویتامین دی به خاطر مصرف وجود نیاز است، لذا اونا در جاهای هم که زندگی میکنه انواع حولی های تعمیر زمینه گرفتن آفتاب به شکل داوندار و منظم پیشن مساعد نیست. اول کنم که از آفتاب خود استفاده بکنم که هم یعنی امراض از کمتر و کمتر مساعد. و زمینش یک پروژه تحقیق را که ما در سال 2018 در ناشر رساندوم مستری که پانتین و ساق کسید یونیورسی که احمدی که هم امکار ما بودن از ما که در پشکسات هستن، ما همین موضوعات بسیار یاد به اسلام فوکس کردیم یا دقت کردیم
یک چیز به نام ADE یا Advanced Location and Product اما پروتینایی هستن که اینا به صلاح تشکیف میشن. یعنی
دکتر صاحب احمدی شما شکر که پروفیسر هستین عنوان تان نشتنه کدن منطقه ما یک چیز دیگه میخواستم بگویم که وقتی که ما در برنامه ها از غذای صحی و از ویتامین منرالی گپا صحبت میکنیم بعض از شنونده های ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشته ما رو مورد انتقاد شدید قرار میده که شما فقط که غریبی در افغانستان خبر ندارین بر از اینا گفته میرین اتکو اتکو. منطقه ما به این فکر هستیم که هر فرد افغانستان هر انسان حق داره که مکسیمم به آخرین حد حق خود باید به دست بیاره و حق داشته باشه در هر ساحه، حق معلومات، حق غذا، حق کار، هر چی که هست. ما میخواییم آگاهی بتیم و ای که میشه نمیشه ایره اگر مردم حق خود نفهمه، کارای خود نفهمه، طلبم کده نمیتونه، از رهبرای خود خواستم نمیتونه. از او خاطر به خاطر روشنی افکار عامه ای کارا را میکنیم، نه به خاطر آزار دادن کسایی که تقریبا 80-90% مردم که مثلا خوراک ندارن درست یا دیگه ندارن. او موضوعات علایده است که رویش علایده صحبت میکنیم. از او خاطر لطفا شنونده های عزیز در هر موضوع با ما همکاری کنین که افکار عامه و روشن و روشنتر و خوب و خوبتر شوه. به طور مثال احمدی صاحب در جرمنی وقتی که مادر که حامله میشه از ماه دوم سوم ددان خانه ما مکتوب رسمی راجستری آمد که ده دانه کست و ده او میگفت که چی باید شوه که طفل به دنیا سالم بیاید. از جمله دکترها یک نوع دوایی ویتامین دی بود بخرم یا چی بود، ایده حتمی و ضروری هر مادر باید بگیره پیش از این که طفل بیاید. از او خاطر سب انسان بسیار زیاد ارزش داره سب. از او خاطر به خاطر سالم بودن یک انسان در افغانستان سب احمدی سب چی باید شبه؟ چی چیزا شما توصیه میکنین؟
من سوال شما را کاملا گرفتم و چی جای خوشبختی است که شما پروفیسور سب معروف هم که دعوت کردین. ما از اینا از یک پانتون فارغ شدیم از ژاپن
با نام خدا.
ما یک هردی ما با مو یک درجه علمی که پیجدی باشه هردی ما یک پانتون فارغ شدیم. ما در یک شفاخانه ملی تخصصی کار میکنم و مسئولیتی شفاخانه را دارم. اما فرموده شما که وقتی که ما به اقتصاد افغانستان میبینیم متاسفانه شرایط اقتصادی وطن ما ایجاب گرفتن غذای خوب نمیکنه. لیکن موارد است که ما باید به او کمی توجه داشته باشیم. یک خوبی که در افغانستان است غذا ارزان است، خصوصا ترکاری. ما به مقدار کافی از ویتامین ها را از ترکاری گرفته میتونیم. شما اگر ترکاری را قیمتش از افغانستان تا ژاپن یا تا اروپا را ببینین زمین تا آسمان فرق میکنه به نسبت ارزان بودنش. یعنی افغانستان در مراتب ارزان است و هم اقتصاد یا درآمدی که ما داریم میتونیم که به مقدار کافی ترکاری را بگیریم. شما میفهمین که بیشتر مردم دهنشین هستند در افغانستان و اونا هر کسی یک توت زمین داره که در او انواع متفاوت از این ترکاری ها را که خصوصا اسپناش یا همو پالک را که برش میگن که یکی از بهترین ترکاری ها هست میشه که از او استفاده بکنن. چیز دیگه که باید یادآور شویم ما که وقتی پروتین میگیم در ذهن ما تنها گوشت نباشه که حال ما متاسفانه که در افغانستان نظر به اقتصاد مردم یک ذره قیمت است. ما انواع حبوبات هم داریم مثل لوبیا که از او هم ما میتونیم پروتئین کافی بگیریم یا بعضی مواد دیگه که پیشتر من از ترکاری یادآور شدم سمارق که امروز هم ارزان است در افغانستان و هم به دسترس است و هم هر کسی میتونه که در مدرسه خود یا در خانه خود یک جای خرد را برای سمارق انکشاف بده میتونه که از او به مقدار کافی سمارق بگیره. این بسیار یک غذای خوب است برای گرفتن پروتئین. و پیشتر همونطوری که پروفیسور صاحب معروف یادآور شدن از بحث ویتامین دی که شما پرسیدین، ما به مقدار کافی شعای آفتاب داریم در افغانستان. شما بهتر میفهمین که بعضی کشورهای اروپایی شاید هم تا 6 ماه را شعای آفتاب خوب نداشته باشند، لیکن در افغانستان شعای آفتاب به مقدار کافی است. لیکن طرز استفاده از همونطوری که معروف صاحب یادآور شدن از مسائل حجاب و مسئله بودن ما، یک در افغانستان یک قرار تحقیقات آخری که صورت گرفته در تمام کشورهای اسلامی خانمایی که مسلمان هستند اینا اکثرا معروض به کمبود ویتامین دی بودند و یک دلیل عمده از او هم نبود شعاع آفتاب بود که ما شعاع آفتاب حالا با آسانی میتونیم که حتی در خانه خود اگر شعای مستقیم آفتاب کلکینه باز باریم و خود برهنه بسازیم تا مستقیم آفتاب به جان ما بتابه، ما میتونیم که او را از او مستفید شویم. بلان برای روشنی افکار عامه باید یادآور شوم که ما از غذا، از موارد عادی و بسیار ارزانی که در شهر در دسترس همه که قرار داره، خصوصا موارد ترکاری، ما میدونیم که از او به مقدار کافی ویتامین ها را بگیریم.
جناب احمدی صاحب اگر مشکل نباشه، یعنی موضوع سوال اول از دوستای ما را که گفتن در جریان حاملگی یک مادر چی بگیره که به اصطلاح کدام غذا را استفاده بکنه که طفل صحتمند و بدون کدام مشکل داشته باشد، همه طور بود نه؟ به این مورد خب امی خود دوره حمل یا وقتی که مادر باردار میشه یا خانم باردار میشه به سه مرحله تقسیم میشه: ترمستر اول، ترمستر دو، ترمستر سه. که نظر به اینه ترمستر امی خانم ها اجازه دارن که به سلامی مواد تقسیم بکنن و هر فاز یک امو مواد غذایی ضروری باید بگیرن. لذا به صورت کل توصیه خوب در کسایی که به اصطلاح امیدوار هستن این است که اونا همیشه از غذایی که حاوی آهن باشه و فولیک اسید داشته باشن استفاده بکنن. ضمناً لبنیات فراموش نکنن، مبهمی موضوعی که ما پیشتر اشاره کردیم، موضوع ویتامین دی و به اصطلاح گرفتن غذای مکفی فراموش نشه، انشاءالله طفل صحتمند و خوب میداشته.
امی قاری صاحب پشتون هم یک سوال کرد که
در پرابلم پیدا کرده یا در مشکل پیدا کرده سن خود هر دسته سن مشخص نده او اش خاصه چه سنه در تلویخ پاسی گیه لاره گیه اگوی دیر کندی در نفسه در دن دکارم در خواره پر حساب رو تو بیلشی چه هر خواره که لبنیات که دیری لکه شیدو مسته پروت در چایان چه کلسی هم خبو لری او آهان هم لری اگه چه دیر استفاره که انشاءالله بایی د دې مفاصل د مشکل ته مواجه کیږي نه. د څلوېښت نه پورته خلک کاندید دي دغه د مفصل د دین لپاره.
تشکر دکتر صاحب معروف، خیلی خوب توضیح دادن در این مورد. در مورد سن مفصل را که گفتن که چه وقت تخریب بشه، همونطوری که معروف صاحب فرمودن که یک سن مشخص وجود نداره، ضعیفی استخوان و برادر یاد کردن که همونطور معروف صاحب خیلی خوب فرمودن. ببینید ما بهترین سن تکمیل کلسیم در استخوان خود تا سن 20 سالگی داریم. تا سن 20 سالگی ما به مقدار کافی کلسیم با مو شرایط بدنی که برای ما شما مثال ایجاد شده، ما میتونیم که به مقدار اعظم کلسیم ذخیره بکنیم. بعد از سن 20 سالگی ما در یک سن هستیم که کلسیم بیشتر زایاد داریم و این زایاد مثال در خانما این بیشتر است. این زایاد که شما اگر برگردین به پوکی استخوان نزد خانما ببینین، این به مراتب حادث شدنش بیشتر است نسبت به آقایان. اگر ما بعد از سن 20 سالگی مقدار کافی لبنیات که بگیریم، لبنیات که وقتی میگیم شامل همی شیر و ماست، پنیر، دوغ و چکه و وینمیا، همگی شامل همون بخش است که ما اگر به مقدار کافی از این استفاده بکنیم، میتونیم که یک استخوان سالم و یک مفصل سالم داشته باشیم. در پالوی از این ما اگر تمرینات مداوم از سن جوانی یا هر سنی که شروع بکنیم برای تقویه ساختمان های داخل مفصل و برای تقویه عضلاتی که در ثبات مفصل رول داره او را انجام بدیم که اینا تقویه باشن، طبعا که ما برای همیش یک مفصل سالم می داشته باشیم.
احمدی صاحب شما اگر چیز علاوه میکنین؟
بسیار زیاد تشکر از عزیزایی که تماس گرفته بودن و سوالای خوب را مطرح ساختن. در مورد گله برادر ما که اونا شکایت داشتن که به یک دکتر یک نوه نسخه می دهد و یک دکتر یک نوه فرمایش معاینات لابراتوری می دهد یا معاینات تصویری، ما متاسفانه در طول سالهای گذشته یک سیستم منظم صحی مثل اروپا و مثل دیگه کشورهایی که ما اول باید به دکتر خانوادگی مراجعه بکنیم بعد از او به متخصص بخش مراجعه بکنیم در افغانستان نداریم و ایجاب میکنه که باید این سیستم ایجاد شود در افغانستان که انشاءالله به زودی می توجه رهبری حکومت هم به می است که سر سیستم صحی باید بیشتر توجه صورت بگیره. ما عزیزایی که صدای مرا از طریق رادیوی شما میشنونی است که اینا باید با مو دکتری که مراجعه میکنند با مو دکتر اعتماد بکنند و تا وقت مراجعه بکنند که خود دکتر صاحب اونا را به یک دکتری که دمو مورد تخصص بیشتر داشته باشه یا فهمیدگی بیشتر داشته باشه یا دانش مسلکی بیشتر داشته باشه تا اونا معرفی بکنن. تا اینکه من مثال اگر یک مشکل درد کمر دارم یک بار به یک دکتر اورتوپدی میرم، نسخه‌ش هم میگیرم خب نمیشم، باز بعدن پیش دکتر دیگه اورتوپدی میرم خب نمیشم، این هم مصرف زیاد میشه و از طرف هم تشخیص همش گنگ میمونه. اگر به دکتر اولی که مراجعه کردن خصوصا حالا شما میفهمید که در افغانستان بیشتر همونطوره که پروفسور صاحب فرمودن که ما دکترها در هر بخش شکر خدا زیاد داریم، در بخش ستون و فقرات دکترای بسیار خوب داریم، در بخش مفاصل دکترای بسیار خوب داریم، همونطور بخشای دیگه طبابت که بخش معده باشه، بخش قلبی باشه، بخش کلیوی یا گرده باشه، به هر کدام از این ما دکترای خوب داریم. با یک دکتری که ما مراجعه بکنیم و همون دکتر ما را تعقیب بکنه در ولایت ما، بعد اون دکترای ولایت خودشان میشناسن که در شهر کی دکتری خوب است، این هدفم در کابل، و اگر توان از با تداوی نباشه یا معاینات خوب تشخیصی در ولایت نباشه، اونا با آسانی میتونن که به کابل رجعت بدن مریض را. گله و برادر به چشم دیده است و پیام به همه شنوندایی است که اینا همو دکتر اولی را که پیش مراجعه میکنن کوشش کنن که با مشوره همو دکتر اول نزد دکتر دومی برن.
معروف صاحب امی شنونده ما که گله کرد بعد از کوچی صاحب یک سوال کرد، من تا من مو سوالش درست نفهمیدم، اگر شما یادداشت کردین چی بود سوال بعدی صاحب؟
بله کوچی صاحب سوال داشتن
رفیق شان
سوال دارم. سوال از نایی که تینها اگر درد دارون همون مسئله را که نمیشتر بلایی پسترا کردیم و مسئلیم.
بله معروف سب تلفونتان خراب شد سب، تلفونتان استخوانایش یک ذره به خلم ویتامین دی کار داره مزهش نیست. گرچه از ژاپن آمدین سب تلفونای ژاپنی خوب باید کاکا باشه مگر مزهش نیست این وقتا تلفونای ژاپنی. خب به هر حال معروف سب یک کمک جایتان تغییر بتین ببینیم چطور میشه.
صدای
مردارین آل صدایتان خوب است. امو همکارم امو شنوندی ما یک چیز پرسان کرد، امو رفیقش مریض است، خودش نیه رفیقش.
رفیقشان اونا از یک درد عمومی یا استپنیا یا دردای استخوان شاکی بیان، همین برنامه را که ما دسکس را که پیشتر کردیم یا اون بحث را که پیشتر کردیم اگر اونا تصویب کرده باشن انشالله مشکل از اونا حل میشه. اول خو قسمی که تحمیلی سے بیاداری کردن که ما تستای لابراتوری کشم باید انجام شده دیگه شده که کنا کرام مندال کم بوده از سجی اگر به شکل نقطهی یک ساها یک مسئل درد میکنه باز توجه خود بالای هم قسمت شده بگیره که او یک بندرگی عمومی دارن اونا یک تاکسه میشه برسن تنگر میکنن که دوتر مراجع کنن که تیگه های چک شدن برن باز اما نقطه و دواشن ترسیش را
مدی صاحب. ما از دیگه تلویزیون ها و کانال ها و اینا یکان چیزا رو میبینیم، یک پروفیسر یک دکتر ارتوپدی میگه که گفت یعنی مشینیم که گوشه خود او میگه که 70% تمام مسائل صحی یک انسان زیادتر به پاهایش خلاصه میشه. میگه این پایایتان اگر صحیح محافظه بکنین در دیگه مریضی ها آغشته نمیشن. به طور مثال میگن باید حداقل هر روز 40 دقیقه قدم بزنین، قدم صحیح دم درست، که امی عضلای پایتان باید قوی باشه. اگر عضلای پایتان قوی نباشه کل دردایتان آنده اینجا با شروع خواهد شد. اهمیت پای در بدن انسان میگن عجیب غریب بسیار زیاد مهم است، یعنی بسیاری ها قلب و ایگه پا میگن مگم دی پای میگه بسیار توجه باید شوه. احمدی سب شما موافق هستین به این دکتر که توصیه رو میکنه یعنی احمدی سب؟
بله ما کاملا با دکتر صاحبی که توصیه را کرده من موافق هستم. نمیخوایم که به بود علمی از او که من اصطلاح تلفظ بکنم کسی نفهمه، میخوایم عادی و عامیانه بگویم. شما میفهمین وقتی که ما همیش نشسته باشیم کارهای نشسته‌ای میکنیم یا کارهایی که بیشتر تحرکیت نداشته باشیم، عالم از امراض متوجه ماست. شما اگر شنیده باشین میگه اگر شما روزی نیم ساعت قدم بزنین از مرض شکر در امان میباشین. این به این معنا است که فعالیت بیشتر فعالیت ما ارتباط مستقیم به گردش ما که با پاها میشه انجام میشه و ما اگر با دست کدام کار را که انجام میدیم نشسته، شما بهتر میفهمین که اوقدر ما فعالیت جدی را که شامل یک با او مثال وزن را بلند بکنیم یا خستگی را با کارهای دستی خود احساس بکنیم اوقدر نیست، لیکن با قدم زدن با حرکاتی که ما انجام میدیم ای امو ارگانهایی که داخل بدن ما شما هست، مثل قلب ما، مثل گرده های ما، مثل شش ما، مثل سایر ارگانهای حیاتی یا عضوهای حیاتی که در داخل بدن ماست، اینا هم امو حرکات یا امو موارد تمرینی را که نیاز دارن با این گردش شما میگیرن. دکتر صاحبی که توصیه کردن که ما حداقل باید روزانه 40 دقیقه قدم بزنیم، طبعا که قدم زدن و استفاده از پاها فوق‌العاده یک کار خوب و یک وقایع خوب برای جلوگیری از امراض دیگه ارگان‌ها، خصوصا حتی ما همیش که نشسته می باشیم از نظر روان هم خسته می باشیم، مغز ما خسته می باشه. این قدم زدن برای ما شرایط را مثل بسازه، برای علاوه که ما دید خود می بینیم، اطراف خود می بینیم، از نظر روانی آرام می شیم، برای خود اینمی تحرکت هر عضو ما هم خیلی مهم.
معروف صاحب، اگر شما هم چیز برازی علاوه میکنین به خاطر جلوگیری امراض مختلف باید سپورت شوه و مخصوصا این پاها صحیح امی مفاصل از این قوی اگر نشمه، حتی اون یک مثال داد گفت یک تجربه شده اگر یک انسان 2 هفته متواتر از جای خود شور نخوره و قرار خو کنه، یعنی هیچ کار نکنه، حرکت نکنه، میگن که امو عضلای از او بیخی ضعیف میشه، یعنی صحت از او بسیار زیاد خراب میشه، یعنی به دیگه مریضی ها هم را پیدا میکنه، میگه تجربه نشان داده. معروف صاحب، شما به خاطر حفظ پاها چی توصیه میکنین؟ برای اینکه ما قدر پایمای خود نمیفهمیم، وقتی که لنگ شدیم باز میفهمیم، یا که چپ شدیم میفهمیم، یا که شکست میفهمیم، نیست مگر پیش از پیش اگر قدرش بفهمیم چطور خواهد شد. معروف صاحب،
بسیار خوب است، این یک معلومات بسیار خوب جامع و عالی را جناب احمدی صاحب ارائه کردن که من موافق هستم با حرفا و دیدگاهشان. هدف از حرکت پاها در قدم نخست نمو موضوع استرپایز یا سپورت هست، این که قدم زده شده و این که بهتر است که اگر بایسکل رانده شده و این که اگر جن میرن یا آبازی میرن، بسیار یک نوع سپورت استرپایز را بکنن که مو انرژی را که روزمره میگیرن او با مصرف برسن. و موضوع بعدی بمونه موضوع تقلصات عضلی. زمانی که اگر عضله تقلص نکنه و یا که تنبال بمونه، عضله به طرف خوردی میره، چون که به اثر تقلصات یا کلسیمی که انسان روزمره میگیره این تبادله میشه و عضله بالاخره اون فعالیت خواه نگاه میکنه و به فعالیت که نگاه میکنه طبیعی است که سرکلیشن یا جریان خونی که لازم است به قسمت میره که واجب میشن عملی که اشاره کردن که هر خیر اکتیویتی یا فعالیت را انسان بکنه همه خبر وصلا جریان خون سریع در روزی خود میرسته باشه که خود جلوگیری کننده از ایجار یا دوزید آمدن پاتولوژی یا امراض است. ولی بعضی مسائل استثنایی وجود داره، فرضا یک انسانی که اگر وصلا پا نداره یا کانجنیتال یا یکی در اثر حادثات مریض میشه، اونا اگر پا ندارن پس اونا انسان های صحتمند حساب نمیشن. ما فکر میکنیم که به صورت کل حرکات فیزیکی چی از پا باشه چی از دست باشه کمک کننده است به خاطر حفظیدن صحت انسان.
والا پروفیسر صاحب، بسیار خوش شدیم، بخواه از بسیار زیاد از شما معلومات گرفته مستفید شدیم، امیدوار هستم که قناعت شنوانده عزیز ما حاصل شده باشه. وقت برنامه ما به پایان میرسد، بسیار زیاد تشکر پروفیسر دکتر عبدالله احمدی رئیس شفاخانه وزیر اکبر خان، پروفیسر دکتر محمد حسیب معروف متخصص ارتوپیدی و جراحی ستون فقرات.
تیرا پزڑگی میں شیلم با کنا، تچرا تو وای چزا کنا